ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
د دغه ارزیابي کوو، د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبونه ته یو مریض پیښ شي، ډیر مریضان مونږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزی روغتون ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخوانی مشر محاکمه روانه ده او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشری ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده، د ټکنالوژۍ برخه داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دانو رسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیند د غځولو په وړاندې طالبانو توند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورنډ کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړی چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خبره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د IPL تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په شپږاویا سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستې. د IPL یا د هند کرکټ د غوره لیګ اسګنی سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګر ملتونو د ملکی هوایي چلن ادارې د راین هایر د راین ایر هوایي شرکت د هغه الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی و. د هوایي چلن د نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د شپږ دیرشو هیوادونو په ګډون 103 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې د خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګري ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکنګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټیکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغه لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او د غراز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغه تګلارې ته ژمن بولي چې لمخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وپانه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. د هم د خبرونه لمړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو له قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځای چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه لړزېږي، څونه خلک خوشتوي. د هغه لپاره بیا موږ خپل ریاست وزارت پیشنهاد کوو چې د هغه لپاره یو خدمت ورکوو.
د ښاغلی اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم د لاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یو کورنۍ ته د 40,000 افغانۍ مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښت دي. د کورنۍ تخریب اندازن تر 300 کورنۍ پرې دوغنه تخریب شوي. کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ 22 خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوي زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ شوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښایي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سخت واورې او رښتونو د بشری مرستو د لیکد بهیر هم ټاکنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو تنظیمونکو ادارې یا اوچا پرونو ویل له څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوي دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلی چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لوی لارې یادې کړي چې اوس مهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتګ بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فراه، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څه کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک غوزل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه نوې جوړېدل او نور خطرونو سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق خلکو خوندي سي دي نه باید ولې څوک سترګې پټې کړي. البته د خو مورید هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي موږ ته متحد او ټول ورکول کیږي. همدارس د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او مساعد سي.
که څه هم د خو او جنو د حقونو په اړه خاغلی مجاهد او نور طالب چارواکو لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړې، خو تر اوسه نه یوازې دا چې د خزینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی بلکې په دې ورستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیا لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د خزو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې ورستیو کې په یو لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر خزو په لګول شو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم خزه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي ترڅو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د خزو پورې تړاو لري هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزو کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای افغان خزی او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان خزی په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر خونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبور شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تیرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري دا وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه په پام کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښې شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې 400 ډالر او یا 1500 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یاد ستونزه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د بانکونو او شهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی و. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکی له هېواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل یاد اندازه د قرقل پوستکی د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هېواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالی کال له پیل راهیسه 2,04,000 جلده د قرقل پوستکی د روسیې او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ 1.5 هېوادونو ته د قرقل پوستکی صادر کړي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 46 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ، او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلي دی یو ایرانی الاصل سویډنی وګړی چې تهران پر بلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون له لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایران یو اصله سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دی چې د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو. تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1100 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی و. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یوه وسلهوله څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی د عرب ټبرو لپاره د یوه جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې د 2018 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سی وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول. د 2013 د کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څانګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصل نارویجی د وژنې په طرحې کې د رول لرلو په تور په 2 کاله بند محکوم کړ. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو، چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوری. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک یې تنګ او کنډو کپر دی چې له کبله یې موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو، دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو 20 کالو کې د جګړو تود سنګرو، خلک ترې 2 ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په 2 شوي دي، نرخونه راته هم یو په 2 شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 20 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیارغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډیری، خلکو ته ډیرې زیاتې ستونزې. او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی نشته. شته هغه د بیرغونې کارون ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې کار کوي ان شاء الله غي ته به امني.
د کونړ چپې درې وسیدونکو په داسې حال کې د سرک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او وسیدونکو ستونزې ګالي.
تاسو ل پیغامونو
آزادی راځو ته سلامونه امنی کیږي وړاندې کوم او شلپل مبارکي هم کوم چې نو یاره فلای د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دای زموږ ته بشری نیرو نه راستی بس بسنه کوي چې دای زموږ د یواد څخه خپل لاسونه باندې کې 5000 کانه غنم یان دی واد موږ سره کومه کړی دی هغه د وژې څخه حالت باندې پاتې دی بس بسنه کوي چې دای خپل لاسونه باندې کې نور موږ د کومه غواړو افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل یواد خدمت پر مخ وځي و سلام شو وخت ولري.
زه د کندهار تاسو په پټماس کې مو خدای دې کړی د ازادي راډیو کارکونکو او ریډیو ته بخیر شي. زما ته پیغام دی دا غوښتنه مې د دې ستنې هم راځم دې سوال ته پیسې نه ورکوي ټول مالبین پکر ته هر شي دي مالونه ته هیڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي دا هغه څه چې بو کوي دې چې هغه روزي په خو باندې ګرځي او خارق خلسي اصلي مالونه ته ورکي مونږ د چان غرو او د دنل ورو مونږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي په ټول مالبین دین سره د کومه کوکې مرستې ورته واسي موږ هم په دا وخت کې موږ چې سویا د بمبار د سویا د بمود د سویا موږ سره د کومه کوکې ډیر خربانای مې دې ټول فکر ته شي دي خدای دې چې زیادې دې زما پیغام نشي کې خدای کومه.
جاوید احمد و پاند هلمند ولایت او اشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی ولادت سیمې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په اشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغانستان خداده چې هغه هم کرکټ ډیر کم دی نو په زرګونه ولسونه د خدمات څخه د برخې دي نو موږ د اسلامي امارات او د مخابرات د وزارت څخه د غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي راډیو ته هم د غوښتنه کوو چې ما پیغام نشر کړو. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو وروستی راپور لرو. د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډیره کړې ده خو برعکس بېوزلې کسانی نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې پرون خبرې شوې ښایي چې د نړۍ په کچه همدان انډولي هر ورځ د څه باندې 30,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیون ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر روز 24 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالی، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي چې لمخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځای ډاکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات هم دومرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیز باس 15 دقیقې خبري خدا وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نورياس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سکل په افغانستان کې د کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغي ټغر له هیواد ټول کړي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي په دې هیواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان بسکال د هند کرکټ په غوري لیکي د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیرا وایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسا ته اړ شوی وه. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او نندارې لپاره به یوازې وې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي.
دوه خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خرغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کوم چارې په تر سره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دا چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی، بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده، آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دی. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي، د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان لخوا هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنی کېدای شي؟
لومړی تاسو د تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه احمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو په دغه حاکم شوی دی، سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته، خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي، خو بالاخره ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لوړ وطن پریښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې، په داسې وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترکمنستان، پاکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني زام په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په غو باندې کار شوی او د هغه مختوړلو ته امارات ژمنتیه خو دلې چې د ټاپي د کاسا پروژې هی بلګي ویلې شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړل لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې بلکې متخصصین راوتي ترڅو چې معلومات لرم په مسلکي برخو کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان
راوتي. بهیر صاحب تاسو هم تقریبا له دغه دریس سره موافق یې چې طالبانو ویلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مودان راځي چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب تاسو څومره موافق یې؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
اوله مسله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان له نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه د تضیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي.
بهر صاحب تاسو را سره یې تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ ترڅو چې مایر صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې؟
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنګ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنګ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنګ و. په دې برخه کې کارمندان ته دې شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په اړه باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان په خاني رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې موږ د سیمه په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمه خلک په کچه باندې کډرونه لرل. اسلامي امارات تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په برخه کې چې شروع شوی دی. البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارات هغه ته لاسرسی نه دی درلودلی، هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژي برخه ده، او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
مختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي. موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په تضاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه دی رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده، پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
و سلامت اوسئ. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب تاسو هم تقریبا همدې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړئ شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبانو او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلې ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام ومومي، یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
بهیر صاحب، اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده، که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنۍ متخصصانو ولار شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوي او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته. که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخه کوم چې شوه دی پغه کې امارات کولای وکولای شوی چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهراني نه افغانستان هڅو بهراني او اړیکو ته د بهراني او سلاکارانو یاد بهراني متخصصین او شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ دی کابل هوایي ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتيانو د هغه برته په خود راو غي تخنیکی خبر تر ژوندې کول او بل اخر د کار د لپاره ماده کول د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغه تر وس لوړه خبره و. ذکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدل چې د نړۍ په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین دل راشي ته حتما ضرورت شته. موږ د دې تجارت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستم لا فعال دی، خو د دې پرمختګ تجارت په دایو چې د امریکا کمپنۍ را او د امو خلکو سره برته امارات کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلف او د برېښنايي دولتداري برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی. موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې د موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونو سره. په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي، ډیره د واقع سره نه زی دی په هغه وخت کې مجبوری کله چې د کارونو اختیار هم تکیږي. نو موږ د ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو، راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل دا واضح ده چې د موږ گاونډای خامخو په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللی و مخ ته تللی و، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې ملي اجماع او یو سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو. دا یو بل ناورین و، یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارات فکر نه کوم چې من حیث افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارات د پاکستان انتر سټیور لاندې راغلی دی. زړیر سره موافق ده کنه چې تر هر چنه زیات د اسلامي امارات مشرانو د پاکستان نازورېدنه لیدلې ده، د مشرانو وجلې دي، مشرانو بندیان کړی دي او مشرانو هدیت کړی.
به سه مخ ورته بایار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. په خوا چې وای پاکستان او طالبانو یو ډول ګټ درلود، کله چې امریکایانو یا نړیوال ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس وای ګټ متضاد شوی دی. مننه کور ودان بهیر صاحب. مایار صاحب سټډیو سره وصل شوی دی په دې لچې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. مایار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیګلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیه نه زی یا بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه کورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګوندیو خبره کیږي، دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عام کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبوي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کېږي، دوی کولای شوای چې دا کار مخفی ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وکړي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دي مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته یا د عمل مقابل کې عکس العمل دي. یعنی موږ طرفه کچېره موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو،
تاسو خپل کادرونو نه د خپل هوا د کشمیر په مسله کې کار وکړي، هغه حل کړي، د نور درونی مشکلات تاسو دي دا حل کړي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله څه د کادرونو په باس کې. کچره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخستی دي هغه راغلي دی خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب کړو. عمران خان یو سیاستمدار ده او د دې کوم خارجي سیاست شته، هغه د سګا ډیپلوماسي دی چې دا فسلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا پکچ لري او هیڅ صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله د دې لپاره ویلي چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او وولي او دوی ځان لوغواړي وولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده، د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه په طبيعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبيعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې د بهرنی مشاورین لري، دا یو طبیعي مسله ده. یعنی ځین هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځین هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه پاجناسه که یا پاشخاصه که واردات و صادرات وشي، دا یو طبیعي مسله ده.
کو بهر سه برازي تاسو تر از پدې به خبري وکړي دا محل د پاکستان یو پلاوی هم کابل تراتلون کې دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل تراشي د پاکستان. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی. تاسو څنګه ارزوي؟ آیا د پاکستان سیاست چې د محل په ظاهر د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسنی نظام خلاف پالیسی یا تګلارې لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلویختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغیږي دنیا والو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمائندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه دا ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د گاونډي او تشويشونه را پکې د غوي تشويش ته جواب ووي. د قطر پروسه دا ثابته کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیول، پاکستان ونه شوي کولای کېدای شي بعضي د پردې تر شا لاسوهنه یا د دوی دریز تر یو ځای رسیدلې وي. خدای چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه په دې حکومت اعلانېدل او پېښور کې حکومت اعلانېدل او اسلام آباد کې به حکومت په شکل باندې توافق کېدل، برعکس اوس د پاکستان سنگیس تعامل او یاده چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او وینه شوي کوله د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کی. هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید پغه باندې تمرکز وکړو، غواړی چې موږ او د پاکستان تر مابین
ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا که اسلامي امارات دې ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري، او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري، دا باید ومنو. موږ چې د یو معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو، زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو د مخې نه رد کړو، دا هم د حل
نه دی. مهیر صاحب، وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې بل وروسته تم شو، راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د دې وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ورستوي څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري، او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروریم. دوی دې مونږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافي متخصصین او قدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی قدرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینې لاسراوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم، او ترڅنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګ په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکار وم، اوس هم بیکار یم.
دا سی خبر چې د پاکستان صدر اعظم کوي، دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبر د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
بهیر صاحب او معیار صاحب، دا خبرې مو واورېدې. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې، د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي. خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم ساري، له گاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
من اسلامي امارات خپل شمنه کړی دی او دنیاوال سره هم کړی دی، افغانان ته هم د پخوانه کړی دی. تر ټولو مخ کې مخ غواړو په خپل هواد کې یو سراسري نظام، او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامي امارات دښمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ قدرونه لرو. دا قدرونه بالفعل اوس بې وظیفي دي، او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه، او یا هم د ناسم تعامل د وجې نه دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول، او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی، او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي، او د دوه اړخیزو د احترام او د نه مداخلې په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي، او که د کوادر برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه،
یعنی بهر سیاست وایي چې را دي شي، اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او لدوی سره داسې غټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پای شي بوت رسیدلی د معیار سب نظر هم او معیار سب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
پلان د دولت څو ټکي وړم اشاره وکم تاسو پوښتنه په ځواب کې. یو اسارت یو رابطه ده، رابطه د هوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده، اسارت چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت څه شی ده د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کېږي د ملت اساساتونه پورته کېږي؟ دلته یو باریکي او نزاکت ده، هغه ده چې مخکې دغه رابطه داسې رسمي یا واضح شکل نه وه، اوس د پاکستان او د امارات رابطه ده رسمي شکل لري. افکار را باید دیتا آمادن دیگوی پکر کهی چه در رابطه مردوده ده به اصطلاح ده، یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا ندیده مسئله سره. حال ده چه ده مسئل طبعی دی رابطه ده، لکه به هیل سب چمخ که ورت اشاره وکله رابطه په طبعی دول باید اغا ولری دیوی نقطه سره دل تزه موافق نیمه پر در بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده بینالی فضا شه دل دانت یو اخلاق لری یو هواد دی بل هواد پا نمایندگی خبری نشی که ولی زکر اغا بل هواد در تیج نیشته پاکستان یا افغانستان نی دی دی پا نفع خبری که ولی شی، یعنی که چیر پاکستان کمزایی که سیاست ایجاب کهی چه در افغانستان پا نفع کم پیان ورکهی ولی مونگ اساسیت و خیو مونگ وای تانا منه نه خیر روسه، یعنی در بده مانه نه ده چه دلتا مونگ نه اغش شوی، یعنی در مونگ پا نمایندگی خبری شوی ده، یعنی در مسئله پا در مورد که باید دیر منفی بافی و نکو. یو دی هغه خبره ده د کوم فشارونه د پاکستان طرف
دیر پلان لکی مایر سید
بله چې په قبلی نظام کې ډیر وکوسنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنه د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور په زره او پاکستانی عملا په افغانستان کې په وکاول بانک په دې ځای کې دلته شتون درلود، د کار کوو استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس که موږ وګورو، یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل تر رسیدلی.
تاسو وایئ چې طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. له خپلو میلمنو د افغانستان د چیرنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
دستا زرین خالونه ول من کې کرا تو
Kishmir wa chawar